یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبرونې ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اورئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي.
هیله غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې موږ ته د تحصیل، موږ ته د کار کولو او موږ ته د خدمت کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته. نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند د جوړولو چارې کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان د زده کړو، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی. تاجران هم له ستونزو سره مخ دي.
یو نیم ډالر صادرېده سږ کال، بدبخته نه چې موږ په یو کیلو باندې 1.5 ډالر ورکوو. په سلو کې 80% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هېوادونو ته صادرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي. او په دوی منی مای کې به د زهرو کاروان پروګرام خبر کو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین واورو.
ولکه افغانان سکه خپل مينو بي ځای شوي دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي افغانستان تازه شو خو 310 کسان راوستلي. او امریکا وایي پر اوکراین د روسي د احتمالي ارغل د مخنیوي طرح جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لخپل مينو بي ځای شوي دي. د يو ان اچ سي ار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبريالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیرای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 28 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان اچ سی ار ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړ وي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان تازه شاوخوا 310 کسان راایستلي دي. دغه وزارت پرون وویل چې د ډله کې 258 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر له 10 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د مرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پر تلا د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمېر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,300 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبرې وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي هغه ته د پای ټکی کیږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معنادارو نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې مکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگي هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارز د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوال غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساینس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس پخوانۍ بڼه چې د ډلتا په نوم ده له منځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دی د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په ذاتي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندېښنی نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هېڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی، دا فرمان چې دی وی ښځې حق تقویه کوي، څو خپل وټاکلې چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جاتوي د افغان ټولنې په هر برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپه ګوته کړي. د بلې خوا د ښځو د حقونو ملاتړ یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لدی یوې نرګس احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یوه بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده. که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي خو د بلوغت سم ته کومه اشاره نه ده شوې، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړي. طالبانو نم په دې اړه وپوښتل خو لا تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمیرل کېده 1398 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 14 کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخواني بولي، په دې معنی چې دا د پخواني حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دي. مخکېنی جمهوري نظام په 1388 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه مواد شامل شو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. د وهلو، ټکولو، اجباري واده، جنسي ځورونې، تحقیر، ازار و اذیت، اجباري کار او ځینې نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو له پراخ ملاتړ برخمن.
نور بس دی لښوډ سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا او میکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د کورونا دا بڼه موندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه یې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 38 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبری غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 38 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفې نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو، خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام $14 میلیون سپارلې دي. د افغانستان بانک پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لوري د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بېوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلي چې د حکومت ټوله رهبري اوس د بیکارۍ، فقر او بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزي بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاري تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 50,000 میټریک ټن غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنیو هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرستې په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو تر څنګ د روغتیايي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.95 افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 4 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 103 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 23 پوله، زر هندي کلدار 1,550 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,522 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تیرو 4 میاشتو کې بهر ته زعفران نه دي استولی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
د افغانستان ځنغوزي چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې له ځینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې $1.5 د ځنغوزیو یو سوداګر شیرعلی زدران ازادي راډیو ته وویل
زموږ د تجارانو خصوصا د ځنغوزیو تجارانو همدا ستونزه همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخه کې، یعنی نورو کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په $1.5 صادرېده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $1.5 ورکوو، یعنی زموږ ترانسپورټ کې ډېره غټه ستونزه لرو.
خغل زدران د غشان گاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې 80% ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه دي همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې دی د افغانستان نه رسن د چین
د وای په 13 کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هوارې کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې ده چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات 100 چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سږ کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 11,000 ټنو پورې لرو، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي وو چین ته، بقایا نور قاچاق شوي وو. نو سږ کال تقریبا 12,000 تر 10,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومن د زنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. ښاغلی مومن د طالبانو د حکومت له مالی او کورنیو چارو وزارتونو نه غواړي چې د زنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
شکایت مشتنه دی راغلی او کوشش هم روان دی چې درلزور ټونو پورې ان شاء الله په انتقال سي. د قاچاق په اړه کې موږ د جلغوزو انتقال په ورس هم د وزارت مالیه محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د جلغوزو د قاچاق کو هغه جلغوزي چې بدون کم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پلان کړی و.
ښاغلی مومند وایي په خوا به د زنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د زنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د زنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شوي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي چې د صادرات ډیر شي. قیمت مو ډیر لوړ ده، په خپل هغه خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي ځکه چین په دغه مرغټ قیمت اخلي له دونه مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي چې مخېونی سو ډیر حد پر بسم الله الرحمن الرحیم اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک د پولې دواړه اړخونو طرف ولري کله داسې اولونه مترز دي چې ځینې وختو کې جلغوزي اړه یې له خلک له غرونو کو څارم پسې پیل کړی دی. په قومي سطح باندې یو تړون هم رامنځته شوی د زنغوزي څو خرڅنه کې به بل هېواد
د افغانستان د زنغوزیو د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستانه چین ته 6000 ټنه صادرات شوي، خو سږ کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل، تر اوسه له افغانستانه چین ته د زنغوزیو 10 الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې 26 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل او د هوایي دهلیزونو پر رامنځته کېدو ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر $10 او لدی په زیاته بیا خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزیو په ارتباط مو راپور واورید، په بخښنې سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې وه. د زعفرانو په اړه به هم وروسته راپور درته خپور کړو چې د راپورونو له مخې تولیدات یې سږکال راکم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبه د وژلو او سوځولو د پیښې غندنه کړې او دا یې د پاکستان لپاره یو شرمناکه ورځ بللې. د سیالکوټ پولیسو وایي مرکزي تورن فرخان ادریس په ګډون تر 100 زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرونه معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیچا ته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې هېڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي تابا پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو مشال څانګې خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړې سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3 په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنونکی عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټونو نگراني کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچي. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر رد د ترهګرۍ په دفاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزي ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولې دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس به دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووجلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړې د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړې وسوځولو. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستاني جیو ټلویزیون خبریال عمر اعجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړي تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغه خلکو هغه مړي ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانې کې دننه یې هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډي یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی و او یو داسې پوسټر یې شلولی و چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوې وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی و، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلنکا سره و او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په یو واستول شوي ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کومارا هلته په دیوال لګېدلی یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکلی شوې وه دې کس وشلولو او کچردان ته یې وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوي کس فرحان ادریس سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګېدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو، نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. موږ خپل مشر فورمین ته وویل چې دا غلط کار وکړو، نو بیا دغه کس وتښتید او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا موږ ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په درېمه د مذهبي هم اهنګۍ او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر اشرفي د دې پیښې غندنه وکړه او دا یې د اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل سو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت ته حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشیانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نشته.
د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلع ډپټي کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلنکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي، مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونې په 2000 او 15000 موندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودین.